پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعته ده نن سه شنبه ده د وری اسمبلی 8 د اگست میاشتې 13مه د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر له تمویلونکو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره خپلې مالي مرستې بیا پیل کړي مارتین ګریفیتس خبرداری ورکړ چې 6 میلیونه افغانان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي او د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري ګریفیتس پرون د امنیت شورا غونډې ته وویل په افغانستان کې بې وزلۍ په پراخېدو او د وګړو شمیر هم په زیاتېدو دی وروسته له هغې چې طالبانو څه باندې کال مخکې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه په افغانستان کې اقتصادي وضعیت په خرابېدو او بې وزلۍ په پراخېدو سوه بختر اجنس چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چې پرون دوشنبه افغانستان ته د بشري مرستو په لړ کې 40 میلیونه امریکایي ډالر افغانستان ته ورسېدل او د افغانستان بانک ته وسپارل شول دغه اجنس نه دی ویلي چې دغه پیسې د کوم هیواد یا کوم سازمان لخوا افغانستان ته سپارل شوي دي د افغانستان بانک بیا وایي چې دغه پیسې د افغانستان یو سوداګریز بانک ته وسپارل شوي د عراق د پلازمینې بغداد په زرغونه ساحه کې د پیښ سوي تاوتریخوالي له کبله 30 کسان وژل سوي دغه تاوتریخوالی هغه وخت پیښ سو چې د عراق د یوه بانفوذه دینی عالم مقتدا الصدر پلویانو پر حکومتي ودانیو یرغل ور وړ د صدر پلویان وروسته له هغې پر دولتي ودانیو په تیره بیا ولسمشري ماڼۍ ورننوتل چې صدر له سیاست څخه د تل لپاره د ګوښه کېدو اعلان وکړ رویټرز خبری اجنس په یو راپور کې لیکلي چې د شپې پر مهال د بغداد په زرغونه ساحه کې چې د حکومتي او ډیپلوماتیکو تاسیساتو مرکز دی د ماشینګڼو د ډزو او پرله پسې چاودنو ژغونه اوریدل کېدل پاکستانی چارواکي وایي په دغه هیواد کې د سیلابونو د راوتلو په نتیجه کې د مړو کسانو شمیر 1,116 ته رسېدلی دی د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو پرون ناوخته دغه شمیرې خپرې کړې دي د دې ادارې په خبره سیلابونو پاکستان ته 10 میلیارده ډالره تاوان هم رسولی دی د سیلابونو په نتیجه کې 33 میلیونه کسان اغیزمن سوي دي شنونکي دغه شمیرو ته په کتو وایي چې ښایي د مرګ ژوبلې شمیر خورا زیات وي د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د روسیې له ځواکونو غوښتنه وکړه له هغو عملیاتو د تیښتې لار غوره کړي چې د اوکراین ځواکونو ستراتیژیک ښار خرسون ته څیرمه پیل کړي دي دغه ښار د جګړې په لومړیو کې د روسیې لخوا نیول سوی دی خو اوکراینی ځواکونه یې د بیرته نیولو په حال کې دي زلینسکی تېره شپه په خپله ویډیو وینا کې ژمنه وکړه چې اوکراینی پوځیان به د روسیې پوځ تر سرحدونو پورې تعقیب کړي هغه ویلي که روسي ځواکونه غواړي چې ژوندي پاتې سي همدا یو وخت دی چې د تیښتې لار غوره کړي خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل د دې ترڅنګ د دې خپرونې په راپورونو کې اورئ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ور بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د نجونو ښوونځي پرانیزي
وروستیو څو میاشتو کې د ښځو او نجونو پر حقونو ازادیو د دوی پر زده کړې دنده او خدماتو ته د لاسرسي او د هغوی د سفر او لباس ته ازادۍ په اړه هم د ناوړه محدودیتونو وضع کول لیدل شوي
په اروزګان کې خلک د مخابراتي شبکو له ټیټ کیفیت شکایت لري
په شلواره کې یوه اړیکه نه رخیږي موږ د دغه د غوسه دغه خواهش لرو ورور چې د شبکې راپاله
په کندوز کې د کورونو تلاشي پیل شوی چې خلک انتقاد لري
له دولت نه دا خواهش لرو چې کور په کور تلاشي کې اوناسیه پولیس ولري ښځې ګوښه کې بار لاغې نه خپله تلاشي ترسره کړي
افغانستان د کرکټ آسیایي جام سیالیو په لړ کې نن له بنګله دېش سره مسابقه کوي د خپرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې نیز بحث کړیږي
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه تبیا هم شرغلست ورزو در پورونو برخیته د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ور بیا پر طالبانو ژغ وکړ چې د نجونو شونځي پرانیزي او ترڅنګ د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي په دې غونډه کې پر طالبانو د انتقاد هم وسی چې لال قاعده او نورو تروریستي ډلو سره خپل اړیکې نه دی پرې کړي او نړیوالې ټولنې سره پر خپل ژمنو وفانه ده کړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرنی غونډه کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي بیا لوسنی کړکیچ څخه د افغانانو د وټلو لپاره د یو هر اړخیز ملي بحث پر جوړېدو ټینګار وکړ دا هم په دې اړه تفصیل
یو ځل بیا په یو نړیوال سټیج د طالبانو په اوسنی رژیم سختینه وکی
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرونی غونډه چې د روسي په غوښتنه رابلل شوې وه په افغانستان کې د بشري مرستو سربیره په کې د طالبانو پر کړنو هم پراخ بحثونه وشول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ سرپرست مارک پوتزل د غونډې ته خپل وینا کې د افغانستان راتلونکي ثبات د افغانانو د اړتیا د پوره کولو او ترخوای د دوی د حقونو په خوندیتوب پورې وتړ. مارک پوتزل یو شمېر هغه لاملونه هم په ګوته کړل چې لامل یې د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
د افغانستان اوسنی رژیم د نړیوال ټولنې د هیڅ غړي لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. لاملونه روښانه دي. نړیوال ټولنه د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د نجونو او ښځو د حقوقو په اړه شرایط لري. همدا ډول یو داسې حکومت چې د ټولو استازولي وکړي او ترخوای د افغانستان امنیت د نړیوال نظام د امنیت یو برخه ده چې طالبان باید په دې برخه کې په خپلو ژمنو ولاړ وي. خو طالبان د دې واقعیت په بدل کې چې خپل خاورې خوندي کړي د رسمیت پیژندنې غوښتنه کوي.
خغلی پوتزل د طالبان اوسنی حکومت لبیا لبیل وسونز سره مخ وباله او زیاته کړه طالبان سره لدی چې خپل منځي اختلافات شایعات بولی خلای په کابل کې د کابینې او په کندهار کې د مشر حبت الله خونزاده ترمنځ اړیکه نامشخصه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دیل وړ پوری چارواکي هم دا ډول د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د منکراتو په نوم په افغانانو د جبري محدودیتونو لګولو او خپل سرونیولو په اړه اندېښنه وښوده. په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا استازي جیمز کاریو کې هم دې ټکی ته اشاره وکړه. وی ویل د طالبانو لخوا د مدني ټولنې د فعالانو، مخکینیو امنیتي ځواکونو او حکومتي چارواکو په ګډون د وژنو، نیونو او ورکولو معتبري اداوشته.
ورستی یو څو میاشتو کې د خزو اونجونو پر حقونو، ازادۍ او د دوی پر زده کړې، دند او خدماتو د لاسرسي او د هغوی د سفر او لباس ته ازادۍ پاړه هم د ناوړه محدودیتونو وضع کول لیدل شوی. له طالبانو پرته ټولو ته څرګنده ده چې په ټولنه کې د خزو پوره مساوي او معنا لرونکی ګډون د یو باثبات او هوسا افغانستان لپاره یو شرط دی. طالبانو همدا ډول یو ځل بیا څو تیروتنې تکرار کړي. له دې ډلې پلازمینه کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ته پناه ورکولو سره ټولې نړیوالې ژمنې نقص کړې دي.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د برېټانیا استازي له طالبان وغوښتل چې د نجونو او ښځو بنسټیز حقونه خوندي کړي او ترخوای دا یقیني کړي چې افغانستان بیا د ترهګرو لپاره خوندي چاپیریال نه دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل دوی په واکمنۍ کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او ترخوای د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد په زیان ونه کارول شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د افغانستان سرپرست استازي نصیر احمد فائق بیا له ملګرو ملتونو وغوښتل چې په افغانستان کې د جوړجاړي او اوسني بنبست څخه د وتلو لپاره د یو افغاني ډیالوګ د جوړېدو لپاره اسانتیاوي برابرې کړي.
د اوسني بنبست پای ته رسیدو او په خپل منځ کې په اساسي مسایلو توافق ته رسیدو لپاره غواړم د افغانانو په استازیتوب دی او ملي بس د جوړېدو وړاندیز وکړم څو یو پراخ بنسټ او جامع سیستم جوړ شي. زه ټینګار کوم چې د متخصصینو او ښځو په ګډون اعتبار لرونکو افرادو څخه جوړ یو پراخ بنسټ ځواب ویونکی او د خلکو په ارادي ولاړ کارند جوړښت کولای شي د قانون حاکمیت لاره هواره کړي.
د طالبانو اوسنی رژیم په کور دننه او نړیواله کچه له دې عمله تر سختو نیوکو لاندې دی چې حکومت یوازې لیوې ډلې جوړ دی او ترخوای بشري حقونه په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو ازادۍ اخیستي دي.
بلخوا پرونی غونډې ته د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی مارتین ګریفیتس له افغانستان سره د پراختیایي مرستو د پایل غوښتنه وکړه. نور له سپی ولاستانګ زینه.
په غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر همغږي کوونکی مارتین ګریفیتس له افغانستان سره د پراختیایي مرستو د پایل غوښتنه وکړه. هغه د افغانستان اوسنۍ بشري وضعیت چې د خلکو لوږه او د کافي خوړو نشتوالی په سر کې دي لوی ستونزې وبللې.
People in Afghanistan continue to face extreme hardship and uncertainty. And let me share some numbers with you.
په افغانستان کې خلک لا هم له سختو ستونزو او ناڅرګندتیا سره مخ دي. په داسې حال کې چې نږدې 19 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له سخت کمښت او له ډلې 6 میلیونه د قحطۍ له خطر سره مخ دي. د افغانستان د نیمایي څخه ډیر نفوس شاوخوا 40 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او اټکل کېږي چې 3 میلیونه ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته دي. د ځانګړي درملنې پرته دغه ماشومان مړه کېدای شي. دا خبره له افغانستان سره باید یو وار بیا نړیوالې پراختیایي مرستې پیل شي. د امنیت شورا په دې غونډه کې چې بیګا ترسره شوله د افغانستان پر روانو سیاسي او بشري مسایلو له هغې ډلې د نجونو د ښوونځیو او د ښځو د حقونو په ارتباط هم خبرې وشوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي مرستیال او د یوناما سرپرست مارکوس پوتزل په دې اړه وویل اوسنی رژیم د نړیوالې ټولنې هیڅ غړي په رسمیت نه دی پیژندلی او لاملونه یې روښانه دي. نړیواله ټولنه د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو په اړه نورمونه لري. د خلکو استازي حکومت ولي غواړي او نړیوال اجتماعي امنیت. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخوانی جمهوری نظام څخه پات شوی د دایمي استازولۍ شارج دافیر نصیر احمد فائق پر طالبانو غږ وکړ چې د جنسیت، توکمیز او مذهبي هویت پر بنسټ له کوم تعصب پرته د افغانستان د ټولو اتباعو د اساسي او بشري حقونو ساتنه او درناوی وکړي.
I call on the Taliban to protect and respect the humanitarian, the fundamental human rights of
په طالبانو باندې غږ کوم چې د افغانستان د ټولو اتباعو د اساسي بشري حقونو ساتنه او درناوی وکړي. په دې کې د نجونو د ښوونځیو بیا نستل او د خزو د بشپړ بشري حقوقو بیا اعاده کول، د بخنی اعلان تطبیق او د توقيفونو شکنجه او جبري بي ځای کېدو سمدستي درول، د پخوانوي امنيتي ځواکونو ملکی وګړو د صحرايي وژنو ختمول او د دغه اعمالو د عاملونو محاکمه کول شامل دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې وخت د افغانستان په تړاو غونډه دایره کړې او د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت باندې بحث کړی چې په افغانستان کې خلک له سختو وزګاریو همدارنګه د اقتصادي ستونزو څخه کړیږي. په وروستیو کې سیلابونو د خلکو ستونزې لا پسې زیاتې کړي دي. تر څنګ یې د طالبانو حکومت تورن دی چې د نجونو او ښځو په برخه کې محدودیتونه وضع کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د امنیت شورا له دې غونډې تمه خود د لیوچې د افغانستان سره اقتصادي مرستې وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو د ترانسپورت وزارت وایي د کابل په ګډون د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې د رادار سیستم نصبولو چارې روانې دي. د دې وزارت د چارواکو کابل کې یوې غونډې کې ادعا وکړه چې د بهرنیو ځواکونو لخوا د دې هوایي ډګر او 10% تجهیزات تخریب سوي دي. دا هم په دې اړه راپور
د طالبانو د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت وایي بهرنیو ځواکونو د کابل هوایي ډګر څخه د وتلو پر مهال د هوایي ډګر ډیر تجهیزات، تاسیسات او وسایل تخریب او لمنځه وړي دي. د دې وزارت عملیاتي مرستیال غلام جیلانی وفا په کابل کې د دې وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل د کابل هوایي ډګر 10% تجهیزات او تاسیسات د بهرنیو ځواکونو لخوا ویجاړ شوي دي.
د کابل نړیوال هوایی ډګر یادونه کولای سو چې تقریبا 70% ډیر تجهیزات، تاسیسات او تخنیکی وسایتی چې د میلیونونو ډالرو ارزښت یې درلود د بهرنۍ ځواکونو له لوري په بشپړ ډول له منځه ولاړل. د بلې خوا د خلکو د ګڼې ګوڼې له امله د کابل د هوایی ډګر د رادار سیستم، مخابراتو، د الوتکو د لارښوونې وسایل، د ترمینلونه، نور وسایل او تاسیسات له منځه ولاړل او یا غلا شول.
طالب چارواکي داسې محل دا ادعا کوي چې بهرنیو ځواکونو له کابله د تخلیه پر مهال یوازې پوځي برخه کې میشت او د افغانانو د خپلو عسکرو د ویستلو بهیر له هغه ځای مدیریت کاوه. اوس طالب چارواکي وایي دوی د متحده عربي اماراتو او قطر د کارپوهانو په همکارۍ د کابل هوایي ډګر سیستمونه، ترمینلونه او تخنیکی تجهیزات بیا رغولي دي. د ملکی وګړو د ویستلو له بهیر او پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د کابل هوایي ډګر فعالیت ودرید، خو له څو میاشتو وروسته دا هوایي ډګر د ځینو نړیوالو الوتنو لپاره بیرته فعال شو. تیر ورځ د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد هم ویلي وو چې امریکا له افغانستان د وتلو پر مهال د دې هیواد رادار سیستم په بشپړ توګه له منځه وړی دی. امریکا د کابل په هوایي ډګر کې د تاسیساتو او تجهیزاتو د ویجاړولو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د دغه هیواد د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي وو چې کله امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل په کابل کې د امریکا اتاویا جوړی غیر فعال الوتکې موجودې وې. د دغه وزارت معلوماتو له مخې په تیر یو کال کې 15,514 الوتنې د افغانستان له فضا څخه تیرې شوې او له دې لارې څه باندې 980 میلیون افغانۍ عواید راټول شوي دي.
ازادي رادیو تا غوژیست. په کندز ولایت کې د طالبانو چارواکي وایي چې د دوی ځواکونو د امنیت د لا ښه ټینګښت په هدف د غرض د جنایي جرمونو او د وسلوالو غلاو د مخنیوي لپاره په دې ولایت کې تصفوي عملیات پیل کړي دي. د کندز ځینې اوسیدونکي له دې چارې خوښ دي، خو وایي چې امنیتي ځواکونه باید د شیزینه پولیسو په مرسته د خلکو کورونه تلاشي کړي. دا هم په دې اړه راپور
د کندز په مرکز او د دغه ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې له درې ورځو راهیسې د دې ولایت د امنیتي ځواکونو له لوري کور په کور تلاشۍ جریان لري، خو کندزیان د پیل شوې تلاشۍ په اړه بېلابېل نظرونه لري. د کندز ښار اړوند د امام صاحب بندر د سیمې د یوه اوسیدونکي خیر محمد کور هم تلاشۍ شوی دی، خو نوموړی انتقاد کوي چې د تلاشۍ پر مهال له امنیتي ځواکونو سره ښځینه پولیسې نه وې.
وظیفې لرو، کاروبار لرو، هر څه لرو، موږ باندې استو سیاسرې په کور کې وي. باید داسې نه کېږي چې درې نفره سړیان یعنی مسله دننه شي کور ته او تلاشي وکړي، نو دا ډېر بد کار دی. له دولت نه دا خواهش لرو چې کور په کور تلاشي کې اوناسیا پولیسې ولري، ښځې ګوشه کې باید لاغې نه خپله تلاشي ترسره کړي.
د تلاشۍ پر مهال د ښځینه پولیسو نه موجودیت، د امنیتي ځواکونو د یونیفورم نشتوالی او غیر منظمه تلاشۍ، دا درې هغه ستونزې دي چې خلکو ورته د انتقاد ګوته نیولې ده. د کندز ښار د لومړۍ ناحیې یو اوسیدونکي احمد جاوید ازادۍ راډیو ته وویل
تلاش خانه به خانه خوب است، ایده فایده مردم است. دیگه مشکل
کور په کور تلاشی شده د خلکو په ګټه ده، خو یوازې نیستون زده و چې له امنیتی ځواکونو سره شزینه پولیس نه وي او له شزینه پولیسو پرته تلاشی د کورنوی پر رواني وضعیت منفی تاثیر کوي.
د نوموړي ولایت یو شمېر ښاریان بیا پیل شوې تلاشۍ د امنیت د تامینولو لپاره ښه ګام بولي او د امنیتي ځواکونو له چلنده خوښ دي. د کندز ښار د څلورمې ناحیې یو اوسیدونکی عبدالمبین وایي
د تېرې ورځ راهیسې ته تلاشي ده کورو په کورو. موږ خوشحاله له دې نه تلاشي اوسې ښه ده، ځکه چې موږ امنیت نور هم قوي کېږي. او دې تلاشي کې بعضې خلک وایي چې والا زنانه ورسره نه وي. شخصا د موږ کور یې تلاشي که دلته ورسره سیاسرې وي، ټول هلکان سره سیاسرې وي. چېرې تلاشي کور ته ځي سیاسرې ورسره شته دي، بې سیاسرو نه دي.
په ورته مهال کې د کندز امنیتي چارواکي وایي دغه تصفیوي عملیات د امنیت د لا ښه ټینګښت په هدف پیل شوی او امنیتي ځواکونه د ښځینه پولیسو په موجودیت کې کورونه تلاشي کوي. د کندز د امنیت قمندانۍ ویان حافظ عبیدالله عبیدی ازادۍ راډیو ته وویل
په یادو چڼیزو عملیاتو کې په لومړۍ ورځ کې لسهاو مل اسلحې په ډېر اندازه باندې مهمات د سپکو او درنو وسلو همدارنګه نظامي توکي نظامي وسایط د امنیتي سرتیرو لاسته ورغلي. یاد چڼیز عملیات به تر بشپړې تصفیه پورې دوام ولري. په دې سره به د کندز امنیت لا ټینګ سي.
په کندز کې په داسې حال کې کور په کور تصفیه عملیات پیل کیږي چې له دې وړاندې د کابل په ګډون د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته عملیات ترسره شوی وو، خو د خلکو له مثبتو منفي غبرګونونو سره مخامخ شوی وو.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د اورزګان اوسیدونکو د مخابراتي شبکو له ټیټ کیفیت څخه شکایت لري. دوی وایي چې د انټرنیټ او غږیزو اړیکو بیا خورا لوړه ده، خو کیفیت یې دومره ټیټ دی چې د دوی مصارف بې ځایه لګیږي. دوی له چارواکو څخه په دې برخه کې د همکاري غوښتنه کوي.
د قهریدلی د اورزګان ولایت د چرچنو ولسوالۍ اوسیدونکو دي چې د یادې ولسوالۍ بازار ته د لاریون په شکل راوتلي او د افغان بي سیم مخابراتي شرکت ته په غوسه دي. دوی دا کوي چې د افغان بي سیم مخابراتي شرکت ورڅخه بې ځایه له سیم کارتونو پیسې وړي او فعالیت یې محدود دي.
یعنې موږ د روزګان په ولایت کې د دراوت په ولسوالۍ کې، د چرچنو په ولسوالۍ کې، په نورو ولسوالۍ کې اکثره ښځې د دوی دي. یعنی دا غټه ساحه ده، دا راغلي خلک ټوله دا غوښتنه د دوی څخه کوي چې د یخدان په غره کې دوی یو اله ایښې ده، هغه موږ ته هیڅ کار هم نه کوي. یعنی نه د ساده ګوشي کار کوي، نه د واټساپ کار کوي. نو د ټولو دا غوښتنه ده چې دلته دې موږ ته خدک شیر دي. دا غټه ساحه ده، د خونی تر بنده پسې بیا تر بله دښته پسې، او یو وخت هم کار نه کوي. یو وخت دا تګا غواړي. یعنی د خونی تر بنده پسې ده چې د یلمند ولایت سره موږ سرحد لرو. هلته
داغه خدو غوشتن کې دي ادمور مشکل کپه واخه د علیږي کپه پنځو هغه انجنيران تاسو معلومات کیږي دا غوام به سم شرکت سم موږ دا غوشتنه ده چې موږ ته دغه مشکل را حل کړم کنه کړه حل نو موږ لاس بل سیستم ته ورغځو دغه موږ غوشتنه ده دغه به موږ غوشتنه خلک.
چرچنو ولسوالۍ د اورزګان یو له هغه وروسته پاتې ولسوالیو څخه ده چې تازه اوس مهال په کښې کې له تیرو دوو میاشتو راهیسې په لومړي ځله افغان بي سیم مخابراتي شرکت خپل فعالیتونه پیل کړي. خو دا یوازې د چرچنو ولسوالۍ اوسیدونکي نه دي چې د مخابراتي شبکو له ټیټ کیفیت څخه سر ټکوي، بلکې د دغه ولایت د چورې، دهراوت او مرکز ترینکوټ اوسیدونکي هم ورته شکایت لري.
لومړی ځل چې دوی فعالیت کوي په هغه وخت کې خو ډېر فعالیت یې ډېر ښه و، خو دا څو وخت کېږي د اختر رئیس کېږي چې د اختر او وروسته دوی په خدمات کې ډېر دغه راغلي نیمګړتیاوې راغلي دي. کله ناکه نیسي پخوا په پرتله ډېر کم دغسې کار نه کوي لکه په هغه اول سر کې چې کوي، اوس ډېر خدمات پخوا پرتله ډېر کم شوي دي.
د بیسم سم کاش خور وره مش په شل واره کې واړی کنه رخیږي مش دغه د غوسه دغه خوښش لر ورورش د شبکې را پاله کې کار نه کوي بیسم پر مخ خوشتنه مو دغه د چراسمې کې را پاله کې کار نه کوي نو بالا په شل واره کې وا پلر
کار دی خوندور نه کوي مش به من کای خو ګر سره کار نه کوي بس د سیزی ځای ته چوخه جو یا یو د وړ ځای ته سو کار کوي من ګر دی پرار ځای نه کوي خادی کار دغه من غشتنه د چ خادی راولسی یو خاده راولسی کار ته و چې ټلیفون مژ وسم د غزړو مخابرو سره کار به سنگ کار کوي یاره شبکې کار کوي چې ځای ته وخه جام و په وطن کې نه کوي په وطن کې و شبکم کار نه کوي هغه په وطن کې د چاک چاک ځای کار کوي ارزانه کوي
د خلکو دا شکایت تر ډیره په دغه ولایت کې د افغان بیسی مخابراتي شبکې څخه دی ځکه د دغه ولایت په زیاتره سیمو کې افغان بیسی مخابراتي شبکه فعالیت لري هڅه موکړه چې په جاړه د افغان بیسیم د مخابراتي شرکت له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو له ډیرو هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو د اورسګان ولایت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس ملا زین الله فاروقی هم د ستونزې مني خو ژمنه کوي چې د ستونزې به هواروي فاروقی زیاتوي چې د اورسګان ولایت مرکز ترین کوټ ته د سلام مخابراتي شبکې لینک را رسیدلې او ډیر ژر به د مرکز په ګډون ټول ولسوالۍ ته ولېږدوي
سلام شرکت د اورسګان ولایت نوي سیټونه یو لستانې منزور شوی دی او دا سیټونه د مرکز سره د جراوت ولسوالۍ او بیا د مرکز سره د چارشنو د ولسوالۍ پورې نو دا سیټونه پالکیږي او دا به تریجی لري ان شاء الله دا به په 15 شپې کې به تریجی پالکیږي او ټول شان به مکمل ترمیمیږي پالکیږي به روزګان او د چارشنو ولسوالۍ ته منځوريږي پیغام دغه دی اخته د چاغم یو بوجیجه ورته تصویب سی و دغه ته
په اورسګان ولایت کې اوس مهال څلور مخابراتي شبکې فعالیت لري لکه افغان بي سي ام ام ټین روشن او اتصالات خو یوازې افغان بي سي مخابراتي شبکه ده چې د اورسګان ټولي ولسوالۍ تر پوشش لاندې راوستلې خو ولې خلک له خدماتو نه دي راضي
له خبرونو ور اخوا
نن د آسیای جام د سیالیو په لړ کې افغانستان د بنگلاديش په وړاندې سیالي لري دغه لوبه د متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې د کابل پر وخت ماشام 6 بجې او 10 دقیقې پیلېږي
د افغانستان کرکټ بورډ وایي نن د آسیا کپ سیالیو په دوام افغان کرکټ ملي لوبډله خپل دوهمه لوبه د بنگلاديش پر وړاندې ترسره کوي د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل د دې سیالۍ لپاره چې د افغانستان پر وخت ماښام 6:30 بجې د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیلېږي افغان لوبغاړو پر تیاری نیولې دي
افغان کرکټ ملي لوبډله د پورال خمورال سره به د بنگلاديش پر وړاندې د لوب ډګر ته وځي مخکې د نشه افغانستان کرکټ ملي لوبډله په سیجم کې ګډون وکړي د دې سیالۍ لپاره پر تیاری نیولې دلته په کابل کې شپږیزه کرکټ لیگ سیالی ورته ترسره شوې چې په هغه کې ټول ملي لوبغاړي ولوبېدل بیا آیرلند ته سفر وکړ په آیرلند کې ټول ملي لوبغاړي ولوبېدل او له هغه وروسته بیا عربي متحده امارات ته سفر وکړ چې شاوخوا 10 ورځې افغان کرکټ ملي لوبډلې هلته په بیلابېلو برخو کې تمرینات ترسره کړل
شاغلی هوتک هله وشو د چې افغان لوبډله به بنگلاديش پر وړاندې لوبه په خپلې بریا پای ته ورسوي افغان لوبډلې د آسیا جام په لومړی لوبه کې سریلانکا ته په ستر توپیر ماتي ورکړه او ک له بنگلاديش هم وګټي نو د دې سیالیو د غوړه څلور لوبډلو پړاو ته تګ یقیني کیږي دا د دې سیالیو په ګروپی پړاو لوبو کې د افغانستان دوهمه او وروستۍ لوبه ده کابل پړاو ته لار پیدا کړي نو هلته به درې نوري لوبې کوي د افغانستان او بنگلاديش کرکټ لوبډالو ترمنځ تر دې دمه اتشل اووریز نړیوالی لوبې سوي چې 15 افغانستان او 3 بنگلاديش ګټلې دي همدارس د شارجه په لوبغالي کې افغانستان تر دې دمه 11 لوبې کړې چې 10 یې ګټلې او 3 بایللې دي بنگلاديش په دې لوبغالي کې 2 لوبې کړې او 2 یې بایللې دي د کرکټ آسیا جام سیالۍ د رواني اگست میاشتې په 28مه پیل شوې تر اوسه یې 2 لوبې سوي دي د افغانستان او سریلانکا لوبه د افغان لوبډلې او د هندستان او پاکستان ترمنځ لوبه د انډیا لوبډلې پر وړاندې پای ته رسیدلې دي په دې لوبو کې د آسیا هیوادونو 6 غوره لوبډلې لوبېږي افغانستان پاکستان هندستان سریلانکا بنگلاديش او هانګ کانګ هغه لوبډلې دي چې په دوو ګروپونو کې لوبېږي او د دې جام د ګټلو هڅه کوي هندستان پاکستان او هانګ کانګ په A او افغانستان سریلانکا او بنگلاديش په B ګروپ کې ځای لري دا لوبې د راتلونکي سپتمبر په 11مه پای ته رسیږي.
ومنل چې نن د آسیایي جام د کرکټ لوبو په لړ کې افغانستان د بنگلاديش په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. دغه لوبه د افغانستان پر وخت ماښام 6:30 بجې پیلېږي. جار عبدالرحیم زئی چې څمده د کرکټ بورډ د سرپرست په توګه کار کړی او په دغه بورډ کې د کوچ په توګه هم دنده ترسره کړی، شیبه مخکې د مرکې په پیل کې د پوښتنې ته ځواب ووایه چې نن د افغانستان د ګټلو چانس څومره دی؟
د افغانستان د ګټلو چانس زه ډیر وینم. یو لامل دا ده چې کتا سو ګوري څومره مخینه چې دوی یو مونږ سره په شاکب کې سره لرو، دوه ځلې سره مخامخ شوي، دواړه ځلې افغانستان لوبې ګټلې دي. یو خو هغه روحي فشار په دوی باندې ده سره دې چې هغه 500 ورځې وګر کړ، بل دا ده که تاسو وګورئ په شل ورځو سیالیو کې چې مونږ څومره مخامخ شوي له بنګلادیش سره، مونږ 9 ځلې مخامخ شوي، 15 مونږ ګټلې، 3 2 ګټلې دي او یو بې نتیجې پاتې شوې ده. او بل دا چې په شل ورځو سیالیو کې تاسو وګورئ نو ماشاءالله دې مونږ بیا سایډ ډېر پیاوړی ده. بل سایکالوجیکل ایڈوانٹیج په اصطلاح چې ورته وایي، مونږ اول میچ کې سریلانکا غوندې قوي ټیم مات کړی او ډېر وان سایډ میچ هم کړی ده. درېیمه غزه چې ورته ګورم پکتور، هغه دا ده چې په نسبت و بنگلادیش ته مونږ په شارجه کې ډېر بلد دي، چون شارجه د مونږ هوم ګراوند پاتې شوی ده، مونږ الکانو ډېر میچونه پکې کړي دي. همدارنګه شارجه بونډري یو څه وړې هم دي نسبتا نورو جین ته. نو دغه ټول غوته په کتو سره، پکتورونو ته په کتو سره، زه د افغانستان د ګډل چانس ډېر وینم.
که افغانستان بل پړاو ته لاره پیدا کوي، له کومو ټیمونو سره به مخامخ شي؟
افغانستان کله دویم پړاو ته وځي، تقریبا اوس هم داسې ده چې انشاءالله پړاو ته نږدې ده، بلکې وتلی وبوله، ځکه چې که چېرته داسې رن ریټ وګورو نو نور میچونه کو دوی یو له بل نه ګټي، لکه سریلانکا له بنګلادیش ګټي، یا سال خبرې بنګلادیش احیانا افغانستان ماتي، او نو بیا هم دونه ښه مارجن باندې ګټي لکه مونږ چې ګټلې وه، یعنې لس اورو یو بال کې مو پوره کړل فکر کوم. نو زمونږ رن ریټ ډېر ښه ده. د افغانستان چې بل پړاو ته که چېرته وځي نو بیا به له هغو څلورو ټیمونو سره مخامخ کیږي، درې ټیمونو سره، یو به افغانستان کیږي چې هغې نه له درې له دویم ګروپ کې چې پاکستان، هندوستان او د هغه ټیم ده د هانګ کانګ ټیم ده، نو هغې نه به دوه لوبډلې راوځي چې غالبا داسې ښکارېږي چې پاکستان او هندوستان به راوځي. او بیا دې کې چې دې کې کومه لوبډلې چې اوسره دي، نو هندوستان، افغانستان او سریلانکا او بنګلادیش، دې درېو نه به دوه لوبډلې وځي. نو چې هر دوه لوبډلې دوه له دې ګروپ وځي، دوه له هغې نه بیا له ټولو سره مخامخ کیږي، بیا په هغې ګروپ کې به له ټولو سره میچونه کوي، او بیا به وروستۍ چې بیا فاینل لوبه کیږي. نو هغو ټیمونو سره برابرېږي چې له دې دواړو ګروپونو څلور ټیمونه، هر غوره ټیمونه وتل، افغانستان به له هغو سره برابرېږي.
پر افغان لوبډلې یو انتقاد دا کړي چې کله په باولنګ کې ښه وځلېږي په بیټنګ کې ستونزې لري، په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې څنګه یو توازن پکې وساتل شي؟
رښتیا هم له ډېر وخت راهیسې، بلکې له کلونو راهیسې که تاسو وګورئ که وینینګ پرسنټیج د افغانستان د لوبډلې حساب کوي، نو په ډېرو کې د بالینګ لاس پکې ډېر ده. رښتیا هم بالینګ ډېر ښه سوی ده، مخکې پاس بالینګ هم ډېر ښه. اوس که تاسو وګورئ سپین بالینګ چې په نړۍ کې نوم لري د افغانستان سپین بالینګ، شاید زه وایم چې په نړۍ کې د افغانستان غوندې سپین بالینګ به ډېر کم یا بیخي نشته، هم شاید چې دا مبالغه ونه اوسي، نو دې کې شک نشته ده. البته بیټنګ به ووایم، بیټنګ له څو وخت راهیسې، بلکې دا څو میچو راهیسې انشاءالله بیټنګ هم اوس ښه سوی ده، پکې کېدو ده هلکانو کې هغه جذبه بهتره باید رسوي ده انشاءالله تعالی. اوپننګ ښه لګیا، او په تیر میچ کې هم اوپننګ ډېر ښه وسو، نو په همدې هیله باندې چې انشاءالله تعالی نن هم همدغسې ښه سټارټ مونږ ته راکړي، نو پرته له کومه شک انشاءالله چې مونږ به د ګټې لپاره هڅه کوو، انشاءالله چې ګټو یې.
د کرکټ د چارو څارونکی جار عبدالرحیم زئی وو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زما پیغام امیر المؤمنین ته دا ده چې د میدان د ولایت د معلولینو په ریاست کې داسې کسان ګمارلي دي چې د معیبینو په وینو باندې هیله سرپا نه کوي. دا ځکه چې اول زما چې صدی لسلو نه هم هغې خواته ده، نو ما نه یې 6000 روپۍ وخوړلې، ځکه چې د ما ماش خو د 3 میاشتو 15000 کېدلې، دوی ما ته 9000 روپۍ حواله کړې. دا د یو او دوه کړې چې له تا نه هیله کوو چې دغه دومره ماش په کال کې یو ځلې را کوه، باندې یعنی 6000 روپۍ لکه فرضي صاحب چې را کولې، زمونږ د بن یو کار ته وشي. او داسې پکښتوګندې خو موږ په کرایو باندې درګه در رسولو، او نور ته خدای باندې ښکارو مخې ته که
پیغام خودغه شکل دی چې دغه ایمرجنسی د پنجشیر کې کومه پوښتنه نشته. هغه خارجي ډاکتران چې نه وي، دا داخلي ډاکتران قطعا پوښتنه نه کوي. موږ یو مریض وړی وو، اول واره خارجی معاینه که تمام معاینات تکمیل شو و عکس را تاغ داخلی داخل که نوشته کرد که یا عکس رنگ را روی پتالور 15 روپی می عکس قابل که واخسته پرون که وویشتم در آگست و ورغلو خارجی نو آقا معذف داکتر جراحی که جو مشکل در گرده و آلت بیاد تماما دویم زلی معاینات دوی وکلی بای اکسونه بای دوباره و اخیسته آقا اکسی منگ اخیسته و آقای قطعا و نکته نی نخصی و کتلی نی قطع و کتلی چون خارجی پا من که نو منگ کما واسطه و وسیله هم نانو در دکتر صاحبان دیر سوی استفاده کهی او چون خلی فقط آخر که اشپاک گوله نوشته کرد دو زلی لارو تقریبا 3 روپیز منگ موتر کراشوه آقا اینکم زایم نلر.